پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرپکی د بنو خلکو نن یو وار بیا د امن لپاره لاریون وکړل. د پاکستان پارلمان شپږشتم آئینی ترمیمی بل منظور کړی او د امریکا دفاع وزیر نن د اوکراین مرکز کیف ته رسیدلی دی. خبرونو تفصیل د بنو د تجارانو د اتحادیې په غوښتنه نن په ښار کې زرګونه کسانو په یو احتجاجي لاریون کې حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لړ کې خپلې ذمهوارۍ او ژمنې پوره کړي. په لاریون کې د سیاسي ګوندونو د ځای مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو، وکیلانو او د مدني ټولنې استازو ګډون وکړ. لاریون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد وویل حکومت د بنو هغه پولیس او مدني فعالان ګرفتاروي چې د امن لپاره غږ پورته کوي. نوموړي د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بنو ځینو پولیسو، ځایي سوداګرو او عامو خلکو د سپتمبر پر 20مه هم د ډیویژن پولیسو د مرکزی دفتر مخې ته په احتجاج کې لدندې د غوښښوي او نیول شوی پولیس سرتیری جمشید خان د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. خو پولیسو ویلي چې نوموړی د امانزم د خرابولو په تور نیول دی. د بنو د نننی لارون ویناوالو خبرداري ورکړل چې غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د بنو لارون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ماسپخین مهال د کورمه په ژړینه سیمه کې دوه وسلوال وژل شوې دي. په کورمه کې د پوځي افسر د نوم نخول په شرط نن مشال لري ته ویل چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوې دي. مشال لري په خپلواک توګه د امنیتي افسر د دعوی تصدیق نشي کولای. نو وړي البته زیاته کړي چې په سیمه کې د نور وسلوالو د لټون هڅې هم روانې دي. د چارواکي دا هم ویلي چې بیګاش په منځنۍ کورمه کې نامعلوم وسلوالو پر یو کان حمله کړې او درې کان کیندونکي وژل دي. چارواکي زیاته کړي وژل شوی مزوران د خیبر ضلع ول او د کورمه په مندتیسیمه کې د یو کان ساتنه کوله. په دې اړه کومه وسلواله ډلې تر دې دمه څه نه دی ویلي. د پاکستان پارلمان د غیوات په آئین کې شپږشتم ترمیمی بل منظور کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د غبل مسوده بیګا اول سنټ ته وړاندې کړ چې د غیوان له درو څخه د دو برخې غړو په رای منظور شو. هغه وروسته د آئین ترمیمی بل مسوده هم پرون کمی سملای ته وړاندې شو. په غیوان کې هم پر بل د حکومتي اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو تر وینا وروسته نن سهار وختي ور باندې رای واچول شو. د حکومتي اتحاد یو سل یو لس غړو تر څنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې اتو او د تاریخ انصاف ملاتړ لرونکو شپږو آزاد وغو د بل په حق کې رائے ورکړي او د ناراض د بل ته په کمی سملای کې هم له درو څخه د دوه برخو غړو د رائے ورکول کې دوه په نتیجه کې هغه منزور شو. د آئینی پیکیج په نوم د بل کې ویش مادي دي چې زیاتره له عدالتي اصلاحاتو سره تړاو لري. په دې کې د آئینی جرګه جوړول د هیواد د چیف جسټس او د سپریم کورټ د نورو ججارو د ټاکلو طریقې کار وزکول او د چیف جسټس دندې د مودې مشخصول شامل دي. د بل تر مخه د چارې په دیوي 12 کسیز پارلماني کمیټې په سپارښتنو کې چې په کې د حکومتي ګوندونو تر څنګ شن غوغړی هم شامل وی. د پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین غړو په رایا چونه کې برخوانه غیسته. د تحریک انصاف په خانو په پارلمان کې وویل د بل هدف د عدلي واک ختمول دي. حکومتي غړو دا تور رد کړ او بل یې د پارلمان د بالادستۍ یو هڅه وبدله. د افغانستان د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهل شوی دی. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړی او یا په اړه کافي شواهد موجود ول او کنه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې پرون ویل چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو نه دېرش دوری وهل شوی دی. د 2021 کال لاګست میاشت راهیسې چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي، حکومت یې د ښځو په ګډون ډیری خلک د بیلابیلو دلایلو له امله په درو وهلي دي. ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو هغه سزاوې غندلي او د هغوی د بندولو غوښتنه کړې ده. طالبانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین له مشرانو سره د خبرو لپاره نن د اکتوبر پر 20مه کیف ته رسیدلی دی. نوموړی په داسې وخت کې اوکراین ته سفر لري چې دغه هیواد پر روسي او هم د انرژي پر تنصیباتو روسي بریدونه دوام لري. د اوکراین او چارواکو په وینا د روسیې په بیگانه حمله کې د یوې 12 کلنې ماشومې په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. د مشال لیډو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو ستاسو لپاره په دې او یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د بنو خلکو یو واری بیا د امن لپاره لاریون وکړ. د لاریون یو مشر ګډونوالو حکومت غوښتل چې د امنیت د ټینګښت خپل ذمہواري پوره کړي. د پاکستان پارلیمان بیگا وتوانید چې په آئین کې شپږویشتم ترمیمی بل منظور کړي. د چارو ویشتونکي وایي حکومت د اپوزیشن ګوند جمعیت اسلام فید ملاتړ په ترلاسه کولو په اسانه بل پاس کړ.
د حکومت سره چې کوم اکثریت د مولانا صاحب کوم سینیټران چې نو باغې حساب سره هغه برابر مطلب ټو تھرډ میجارټي هغه واغسته.
او د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ د بیگانې مشاري او ګډونوال خوښته چې په خوندورو شعرونو کې د کار خبرې واورېدې.
ما شاعری د غنزی ګل تر اغلی وو خون مزنی واخست. شاعر دی غوی ویناوی ولست ورسوي ډیر څه زنه زدکیږي.
هله د مشال رادیو سره اوس رب شوغلنی رپورٹ تھا. د بنو د تجاران اتحادی په غوښتنه نن په خار کې زرګونه کسان په ولارون کې غون شول. حکومت یې غوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لاره ذمہ واری او ژمنې پوره کړي. په ولارون کې د سیاسي ګوندونو د ځای مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو وکیلانو د مدرن ټولنې فعالانو ګډون وکړ. لارون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد له حکومت وغوښتل چې د جمشید خان په نوم د یو پولیس والا ترڅنګ د بنو امن پاسون یو بل فعال چې حکومت نیولې زر خوشې کړي. د بنو تاجرانو ځایي خلکو 13 جولای میاشت هم د امن په نوم یو احتجاجي پرلت وهلې وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورته ورغلی وو. ژمنه یې ورسره کړې وه چې د پرلت ټولې غوښتنې به منل کېږي. خو د نننی لارون مشرانو وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت پرې وعدې نه پوره کوي. صوبایي حکومت د بنو د لارون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. عمر وزیر معلومات راکوي.
متحده انجمن تاجران د سیوري لاندې بنو کې ځایي ولس د امن ټینګښت لپاره بیا امن پاسون په نوم لاریون کړي چې زرګونه خلک بنو شار په ریټي ګیټ کې جمع شول. دوی وایي چې د جولای 19 امن پاسون پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ورسره د امنیت ټینګښت او نورو غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې وې چې پوره نشوي. خو دا هغه پس یې د امن لپاره غږ پورته کوونکي حکومت پولیسو نیولي. غلاریون کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو وکیلانو او سیاسي ولسی تحریکونو مشران کارکونان هم شامل ول. لاریون کونکي وای چې امن ټینګ نشي او پته رو سومیاشتو کې امن لاریونونو کې ګډون کونکي چې حکومت گرفتار کړي هغه خوشي نشي نو لاریون نور هم غضبي. د بنو امن پاسون پاړه حکومت لاسه دریز نه دی وړاندې کړي. خو د دی وړاندې لاریون پس خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لاریون کونکو ته وینا کې ویلی ول چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې. خو د تازه لاریون مشران وایي چې تر اوسه هم امن ټینګ نشو. د دوی سره شوې ژمنې لا پوره شوې نه دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
نن د خیبر پښتونخوا د ټانک خلکو د 13 اونۍ د خیبر جرګې په تایید لاریون وکړل او د خپلې سیمې د امنیت غوښتنه وکړه. د لاریون منتظمین وویل د ټانک خلک نور د نامنۍ لپیخو پتنګ راغلي دي او دا چې د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو لپاره به تر خپل وسه کوخخ وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا بدل شوی هغه جرګې د پاکستان پوز او هم وسوالو ډلو ته 2 میاشتې وخت ورکړی دی چې د پښتنو له سیمو ووځي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د ټانک امن جرګې یو مشر ندیم عوام دوست د دغی پاسون په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
پور پر بند وشو د ټانګ ضلع شینن د سومار پر بند وشو او وجوهات دا وی چې پټان چې د پور پر بند په شین مینار شه په زور شه د ختم نه بوت کانفرنس وو نن چې کیم پاسون وشو د ټانګ عوام ټول کومینو باندې نو په شي په څومره د تاسو د بلديات نظامون دي چې نه دا مون په شاجیر وی په سیاسي پالټه تقریبا ټوټل ورکړ هغه پر شمه موجود ټول غلی وی او ټول تایید وکړ د خبر د چرګې کی ما فیصله کړی د ټانګ عوام د ټانګ سره پښتین دی تر ټول تایید وکړ چې دا میر مانی هو تا دې فیصله باندې ان شاء الله عمل هکې دي کمال نه پکې دا چې کیم 8 10 کې څنګه شته کمیټ په باندې میر روزي پس نه بعد د تور مشوندې د میټینګ هو شو او مخې له عمل پر له پروژې کیم میری راشکار دی یوه د پروژې کیم ځوانو وګسي یوه مبارزه هو د میټینګ راوند د ټانګ خلک ته په دنه سخت تنگ دی
خیبر پښتونو جرګې له طرفه د ټانګ ضلع د پورا ټاکلای شوی مشر نصیر احمد د ټانګ کولسی پاسون غشتنه په باراکښه ویایي
نن په کافی تعداد چې د ټانګ ولس راوتلی وو او د خپل امن خبره وکړه او چې کومه په خیبر چې خبره شوی وه چې په هر ضلع چې به دغه تسلسل جاري وي نو د ټانګ غیرتي خلکو ته سلام پیش کوو چې دوی په ګڼ تعداد کې راووتل چې د خیبر چې کومه جرګه وه د هغې په حمایت سره دا احتجاج او دلته هغه ټولې پرېکړې چې کوم د خیبر په مځکه باندې شوې وي نو د ټولو پر پوره حمایت اعلان وشوه اعلان وشوه چې انشاءالله تر څو پورې په ټانګ کې امن راغلی نه وي تر هغه وخت پورې به دا ځوانان دا مشران په آرام باندې نه شینی
د اکتوبر په 14 په خیبر ضلع کښې د پښتنو جرګې پریکړې کښې د پوځ او وسلاولې ډالې تحریکې طالبان پاکستان او د داعش نه د خپلې سیمو نه د وتلې غوښتنه کړې ده وسلاولې ډالې له طرفه د پښتنې جرګې غوښتنې په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلې شوې نه دي او نه د پاکستان حکومت د پښتنو جرګې پریکړې په باره کښې لیا څه ویلې دي خو دا دې هم یودوي چې د راونې میاشت د اکتوبر په 6 د پاکستان مرکزي حکومت په یوه نوټیفیکیشن کښې د ترهګرۍ مخنیوي قانون لوندې په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولی دی خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرون د پاکستان حکومت له طرفه لګولې شوې تورینه رد داوی او ویایی چه ده دوی مبارزه و ترگی وقت پره راوناوی چه تر سمرا پره پاشتانو تا پخپل سیموکش امن سارا خپل حقوق ورکڑی شوی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ده مشال ریڈیو پخ پرونو کی
ده افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
پاکستان پارلیمان پرون په داسې حال کې د 6 آئینی ترمیم منظوري ورکړه چې وفاقي اتحادي حکومت د دې لپاره ضروري یعنی د پارلیمان په درو کې دوه برخې څوکۍ نه لرلی خو په دې لړ کې د حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام فی او د پارلیمان ځینو نورو غړو د آئینی ترمیم ملاتړ وکړ په دې آئینی بدلون کې ټولې ویش مادی دي چې زیاتره یې د عدالتي اصلاحاتو سره تړاو لري په دې اړه تفصیل اسلام آباد زموږ د خبریال راشد خټک په رپورټ کې
د پاکستان ائتلافي حکومت په 6 د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام په ملاتړ په آئین کې 6 بدلون وکړو حکومت ته تیرې یوې میاشتې راسې د دې آئینی ترمیم لپاره د ګوندونو ملاتړ ترلاسه کولو هڅې کولې په آئینی ترمیم کې 8 مادې دي چې زیاتره یې د عدلیې سره تړاو لري په عامه توګه یو قانون یا په آئین کې د بدلون بل په قومي اسمبلۍ کې منظوریږي او له هغې په سینیټ ته لیږل کیږي خو دا آئینی ترمیم لومړی په سینیټ کې منظور شو او بیا د شپې ناوخته قومي اسمبلۍ ته وړاندې شو چې غونډې تر سهاره دوام لري د سینیټ غونډه د چیرمن یوسف رضا گرانی په مشرۍ کې وشوه آئینی ترمیمي بل د قانون وزیر اعظم سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړو د حکومتي ګوندونو 40 سینیټرانو نه علاوه 40 آزاد غړو او د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام 5 او د بلوچستان نیشنل پارټۍ 2 غړو هم د بل په حق کې رایه ورکړه په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په قانون کې داسې څه بندیز نشته چې یو بل د لومړۍ قومي اسمبلۍ منظور کړي او بیا د سینیټ ته ولیږل شي
د
ډېر مقومانه شوی چې مخکې یو بل چې کم دی دا سینټ منظور کی او هغه بیا قومي اسمبلی ته راشي. سندوی خبره دان باقی د منظوري خبره تاسو وکړه نو سوشل میډیا باندې مونږ قتل په مین سټریم میډیا باندې مونږ قتل چې یاره په دې کې ډیفیکشن بوشي تحریک انصاف ګوند چې کم دی نو سنومونه هم میډیا ته جاری کړي دا شان چې دا کسان زمونږ منحرف شوي دي. نو هغه دوه سینیټران خو یو تاسو ولیدل او مونږ هم ولیدل چې هغه ووټ دغه نه کو او ووټ یې وانه چو د حکومت سره چې کم اکثریت د مولانا صاحب کم سینیټران چې نو دا غي سره چې کله کلکولیشن مونږ حساب نو باغې حساب سره برابر مطلب 2/3 میجارټي هغه واغسته.
د کمی اسمبلی غونډه د سپیکر ایا صدیق په مشرۍ کې پیل شوه. په کمی اسمبلی کې هم آئینی ترمیمی بل نظر ته وړاندې کړو. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر په بل نیوکه وکړې او تورې ولګولو چې د دې د منځردو سره به د عدلي خپلواکي ختم شي. خو نظیر ترړ او د دفاع وزیر خواجه آصف دا د پارلیمان د بلدستۍ هڅه وبلله. د حکومتي ګوندونو یو سل یولس او د جمعیت علما اسلام اتو غړو نه علاوه شپږ هغه کسانو هم د بل په حق کې رایه ورکړه چې د تحریک انصاف مشرانو ادعا کوله چې د دوی د ګوند غړي دي او حکومت ته فشار لاندې راوستې دي. خو د حکومت وزیرانو وویل چې دغه کسانو په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي. د آئینی ترمیم لپاره په کمی اسمبلی کې 224 رایې پکار وې. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر همایون کسی ډوکیټ ته آئینی ترمیم په حق له مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې آئین سازی هم د شخصیاتو لپاره کیږي او په مستقل بنیادونو نه وي.
څه ترمیم شوم دي او څه چې دي تاواني هم دي. تاواني دا دي چې اوس د سپریم کورټ چیف جسټس چې دا به حکومت سلیکټي د درې سینیئرس هغه سړی به چیف جسټس راځي چې دا حکومت په ګډ بوکس کې. نو دا خطرناک خبره د جوډیشری پاک لباندې لابینګ بکیږي. جسټسان بم لابینګ کوي چې د چیف جسټس جوړ سي لکه د آرمی چیف چې لګیا دي لابینګ کوي. اوس که سینیئرټي والا فارمولا سینو دا کیسه به سر ختم شي کنه. نو دا چې دی هغه لابینګ دغه دا چې دی په ادارو کې دا تاواني بیا ادارو کې خلک ډلبندی کوي.
په نوې منظور شوی آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ ججانو ټاکون کې ادارې جوډیشل کمیشن جوړښت هم بدل شوی دی او د پارلیمان د غړو برخه پکې زیاته شوې ده. دغه شان د سپریم کورټ چیف جسټس به د ریټایر کېدونکو چیف جسټس نه پس مشر جج نه جوړیږي بلکې د پارلیمان یو دولس کسیزه کمیټه به د درې مشرانو ججانو له ډلې د یو نوم غوره کوي او وزیر اعظم به هغه د ټاکلو لپاره صدر ته لیږي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله ټاکل شوې ده او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې لپاره به هم بیل بینک ته جوډیشل کمیشن په خوخه جوړیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوونکو پرون د خیبر پختونخوا په ول ضلعو کې د بلدیاتي حکومتونو د خالی څوکیو ډکولو لپاره ضمني انتخابات وشول. د په صوبه کې د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي مشال ډو ته ویلي چې هغه انتخابات په پورمنه فضا کې شوې دي خو لا هم سرکاري نتیجې مخې ته نه دي راغلي. تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
د خبر پختونخوا ټاکنو د کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې زمینی ټاکنو کې هیڅ قسمه بد پیښه مخې ته نه ده راغلې او د سرکاري او حتمی نتیجو راتلو کې لا وخت شته دی.
نو دا تقریبا موږ سره چې کوم ډیټا راغلی ده نو په هغه کې د هغه مطابق موږ سره ټوټل امیدواران چې کوم نوغه 153 او 260 پولینګ سټیشنز مجموعي تور باندې په پولینګ ډیر پرمنو شو.
دا ټاکنو د کمیشن په وینا د زمینی بلدیاتی ټاکنو لپاره د ريجستره ووټرانو شمیره 3,15,600 ده چې پکې 1,15,000 زنانه او 1,83,000 نارینه ووټران شامل دي. د زمینی انتخاباتو لپاره په صوبه کې په حساسو پولینګ سټیشنو د حالاتو څارنې لپاره سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوې وي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پیښور د دریو تحصیلونو په 1,500 کې 4 آزاد امیدوارانو او 1 د جی یو ای فی حمایت یافته امیدوار ګټلې ده. د الیکشن کمیشن په وینا چې په سرکاري نتیجو کې به وخت لګي. د نوخار خودریزی یونین کونسل نه منتخب شوی امیدوار شاین شاه مشال ریډیو ته ویل چې اړوند دي نورتا د فنډز او د اختیاراتو ستونزې دي خو بیا هم غواړي چې په محدود وسایلو کې د کلی خدمت وکړي.
اختیارات ته به کور خپل اختیارات مخزات نه شو کولای او باقي موږ چې کوم عوامو باندې مثال دې تانه دا وابه ده خیمه ده اسپتال ده نور ځایونه کې کوم محکمو کې مونږ کارونه په خپل ذاتی تور کولې شو
د خیبر پختونخوا بلدیاتی نمائندگانو د فنڈز د نشتوالی او د اختیاراتو منتقلی او د تنخواګانو لپاره هم وار په وار احتجاجونه کړي. روان کال د ستمبر په دریمه د بلدیاتی نمائندگانو د اتحادی مشرانو ته وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور باور ورکړیو چې د لوکل ګورنمنٹ ایکټ 2019 با بحالوي. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په صوبه کې په دوو برخو کې بلدیاتی ټاکنې کړې وې. د لوکل ګورنمنٹ یا بلدیاتی حکومت د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې 131 سیټي او تحصیل کونسلې او 2014 ویلې جو نایبرهوډ کونسلې دي چې پکې 21,000 نه زیات بلدیاتی نمائندگان منتخب شوي وو. په کال 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت د صوبائی سمبلی نه یو ایکټ پاس کړو چې تر مخه د ترقیاتی فنڈ د تقسیم اختیار بلدیاتی نمائندگان ته ورکول وو. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي. د بلوچستان یووالی کمیټه بلوچ یکجهتی کمیټه ویلی دی چې په ورستیو کې ورته د فعالیت لپاره حالات دومره سخت شوي دي چې د ورکو او نیول شو بلوچستان لپاره د غک پورته کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کمیټه غړو مدني فعالانو پرون د کراچۍ پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیول او ګڼ احتجاجیان یې گرفتار کړل. د کمیټه مرسیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال وړي ته ویل چې په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر 30 زیات بلوچ فعالانو پولیسو د پولیسو تر غرازت څنګه نیولې او سوله ییز احتجاج ته هم نه پریښول کیږي. د سند حکومت له بلوچ سګریستي کمیټې د مخکخانو دا او تورونو په جواب کې څه نه دی ویلي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې ورو.
بلوچ یکجهتی کمیټه او مدنی فعالو د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله او په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي ونیول. د احتجاج په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر 30 زیات بلوچ ځوانان پولیسو او سی ټی ڈی پورته کړي دي. نوموړي وویل چې اوس دوی پر امن احتجاج کوي نو پولیس هغوی ته هم نه پریږدي.
لیکن یا عجیب صورتحال ہے کہ پریس کلب میں بھی چاروں طرف انہوں نے راستے بند کیے.
دی وای اوس مهال عجیب صورتحال دا دی چې د پریس کلب ټول لارې دوی تړلې دي. موږ د خپل هغز د کونکو لپاره غږ پورته کوو چې سی ټی ڈی پورته کړی دي. د اکتوبر په 14 د کراچۍ گلشن اقبال څخه اته بلوچ زده کونکي سی ټی ڈی د یو فلیټ نه پورته کړی دي. اوس موږ او د هغو کورنۍ ته د پر امن احتجاج حق هم نرکوی. دا لوی ظلم دی. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړی چې د کراچۍ ترڅنګ په بلوچستان کې هم په یو اونۍ کې 15 زیات کسان سی ټی ډی پورته کړی دي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي. د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی اس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج لپاره د سن حکومت نه اجازت نه واخیسته او بیا پولیسو د پریس کلب لارې زکه وتړلې چې تحریک لبیک پاکستان د احتجاج اعلان کړی وو چې پولیسو ورته لارې بند کړې وي. د پولیسو په وینا چې د بلوچ یکجهتی کمیټې 15 کسانې د پریس کلب مخې نه نیولې دي. په کراچۍ کې د احتجاج په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشرې فوزیه بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل په کراچۍ کې په چینایانو د بری درستو د بلوچ ځوانانو زده کوونکو د نیولو لړۍ بیا پیل شوې ده. ځکه دوی د دې پر ضد د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. دا وایي چې د نیول شوي کسانو د مقدمې لپاره پولیسو ته ورځي نو هغوی مقدمه هم نه درج کوي. پولیس ورته وایي چې موږ د خپلو کسانو په ضد مقدمه نه درج کوو. د کراچۍ هوایي ډګر بهر د بری درستو د بلوچ زده کوونکو په نیولو کې تیزی راغلی ده. موږ د سور زوره هڅې د کراچۍ په پولیسو تاڼو ګرځو، خو پولیس راته هیڅ معلومات نه راکوي. او چې موږ دلته پر امن احتجاج لرا شو، نو موږ احتجاج ته هم نه پرېږدي. تر اوسه د سی ټی ډی پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سند صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د اکتوبر په 13 له جیو نیوز سره په خبرو کې یوازې دومره ویلي وو چې سی ټی ډی پولیس د کراچۍ په هوایي ډګر د چینایانو په قافلې برید کوونکو ته ډېر نږدې رسیدلی دي. نوموړي په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 6 د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګې برید شوی وو چې پکې دوه چینایانو په ګډون درې کسان وژلې شوي او 12 نور جوبل شوي وو. بلوچ بلتون پاله وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغه 14 ذمواري منلې وه او دعوی کړې وه چې د چینایانو انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړی دی. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د بلوچ یک جهتي کمیټې پلویانو په نیولو او تشدد بیا مدني فعالو هم سختي نیوکې کړې دي او د پولیسو دا عمل یې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پولیسو لخوا په بلوچستانو د تشدد په اړه بیا مدني فعال او د کراچۍ په کارخانو کې د کواری کښو اتحادیې مشر ناصر محمود بیا مشال لیډیو ته وویل پولیس یوازې د احتجاج کوونکو لارې نه نیسي، ورسره صحافیانو لارې هم بند کړي دي. نوموړي په وینا چې په تېره یوه اونۍ کې پولیسو د کراچۍ پریس کلب لارې درې ځله وتړلې. دی وایي حقیقت دا دی چې ما د مارشل لا وخت هم لیدلی دی. هغه مهال هم دومره ظلم او جبر نه و کوم چې اوس دی. د پریس کلب لارې تړلې شوي دي، په جرنلستانو بندیزونه لګول شوي دي، خلک پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي او بیا بلوچستان خو بالکل نه پرېږدي. مظاهره کوونکو د بلوچستان او سن حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په تازه ورځو کې پورته کړې شوي بلوچ زده کوونکي دې راخوشي کړی شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر د لنډی کوتل سیاسي مدني فعالان او مشالړو ته ویلي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ او د غي کم وولټیج له وجې دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی درز ویلي چې ټیوبلونه بند دي، نو په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. بلخوا کبالي ضلع ته د بجلی ورکول کمپنۍ ټیسکو یو چارواکی سراج خان مشالړو ته ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د کبالي ضلع د بجلی په مد کې ورته نغدې پیسې ورکولې، خو 2040 کال لپاره نه دي ورکړي. ورته ویلي دي چې د کبالي ضلع ولس پوس د بجلی بلونه ورکوي او په کومو سیمو کې چې د بجلی بل څوک ور نه کړي نو هغوی ته به پوره بجلی نه ورکول کیږي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د لنډ کوتل یو سیاسي فعال او ویلج کونسلر اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې هلته د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی او لسې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی.
په تحصیل لنډ کوتل کې د بجلی مسله ډیره زیاته شوې ده او ورسره د اوبو مسله ډیره زیاته شوې ده. بجلی چې ده په نیمو علاقو کې 24 او په نیمو علاقو کې 48 کټینګ شي او 48 پس چې کومه بجلی راشي په هغه کې هم بیا نیمه نیمه ګنټه چې دی بجلی نه. او د بجلی د وجې په ډیرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده او موږ انتظامیه نه منتخب نمایندګانو نه حکومت نه دا مطالبه کړو چې د بجلی مسله او د اوبو مسله کې د مکمل دلچسپی واخلي.
یو مدني فعال هجرت پردی وای چې تیر څو ورځې راځي په لنډ کوتل کې د بجلی وولټیج هم راکم شوی او د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبلونه بند شوی او خلک د اوبو قلت سره مخ دي.
وولټیج کم وي نو دغې په وجه باندې دلته چې څومره ټیوبلونه وي د څښاک اوبو انتظام دی نو دا په بجلی باندې، نو چې کله بجلی نه وي نو بیا ظاهره وو چې دلته د اوبو ډېره غټه ستونزه پیدا شي. چونکې لنډې کوتل غرییزه سیمه وه، دلته د ګیس سهولیات هم نشته، نو لږه بجلی هم چې راشي خلکو ډېر کار پرې کېږي. خو بیا په ژمي کې دغه لوډ شیډنګ دورانیه چې کومه وه دا 48 ته 72 ته هم ورسېږي.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند سراج خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پخوا به وفاقي حکومت دوی ته د قبایلي ضلعو د بجلی په مد کې روپۍ ورکولې، خو اوس یې نه ورکوي او دوی ته ویل شوي چې دې نه پاس به قبایلي ضلعو ولس په خپله د بجلی بل خلاصوي او چې په کومو سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو هغوی ته پوره بجلی نشي ورکولی. د خیبر زلی ولسی وګړي وای چې په کار دا د ورځې خواوشا شپګو ساتونو پورې بجلی ورکړل شي چې دوی پرې بنیادی ضرورتونه پوره کوي او د ټیوبویلونو نه پرې اوبه روباسي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز په درته واورو. د بنو د سوداګرو اتحادیې په غوښتنه نن په ښار کې زرګونه کسانو په احتجاجي لاریون کې حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لړ کې خپلې ذمهواری او ژمنې پوره کړي. په لاریون کې د سیاسي ګوندونو ځایي مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو، وکیلانو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. لاریون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد وویل حکومت د بنو هغه پولیس او مدني فعالان ګرفتاروي چې د امن لپاره غږ پورته کوي. نوموړي د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بنو د ننني لاریون مینهوالو خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به نور پسې پراخ کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د بنو لاریون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نن ماسپښین مهال د کورمې په ژړینه سیمه کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په کورمه کې د پوځ یو افسر د نوم نه ښولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د امنیتي افسر د دې دعوې پخلی نه شي کولی. نوموړي البته زیاته کړې چې په سیمه کې د نورو وسلوالو د لټون هڅې هم روانې دي. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې هم تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستان پارلیمان دا غیواد پاین کې شپږشتم ترمیمی بل منظور کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ دغه بل مسوده بیګا اول په سینټ کې وړاندې کړه چې لاغه ځای تر منظوري وروسته بیا په قومي اسمبلی کې پیشوه. هلته هم له درو څخه د دوو برخې غړو پر رایو دغه بل منظور شو. د افغانستان طالبان د حکومت سترې محکمې خبر ورکړې چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهل شوي دي. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړی او یا په اړه کافي شواهد موجود ول او کنه. ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت دې ته ورته ساګانې غندلي او د هغوی د بندولو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو هغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین له مشرانو سره د خبرو لپاره نن کیف ته رسېدلی دی. نوموړی په داسې وخت کې اوکراین ته سفر لري چې د هغه هېواد پر روسي او انرژۍ پر تنصیباتو روسي بریدونه دوام لري. مشال ریډیو لن خبرونه. اوس یو بل موضوع، د ترکیې یو مذهبي مشر فتح الله ګولین په درې اتیا کلنۍ کې په امریکا کې مړ شوی دی. هغه لوګدي مدیر اسې په امریکا کې میشته. د ګولین او د نوموړي تحریک خدمت سازمان په اړه تفصیل داود خټک را کوي چې د بی بی سی له یوه رپورټ یې ژباړلې او برابر کړی دی.
د ترکیې یو مذهبي مشر فتح الله ګولین چې د اولس مشر رجب طیب اردغان د حکومت پر ضد په بغاوت تورن وو په درې اتیا کلنۍ کې په امریکا کې په حق رسېدلی دی. ګولین چې یو با اثر مذهبي مشر بلل کېده، له 2018 راهیسې یې په امریکا کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند تیروه. د بی بی سی په وینا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په خاغلی ګولین په 2018 کې د حکومت ضد د ناکام بغاوت تور لګولې وو. فتح الله ګولین د ګولین تحریک مشر و چې په ترکیه او د نړۍ په نورو برخو کې ګڼ شمیر مسلمان پلویان لري. د بی بی سی په وینا د ګولین د شهرت وجه د نوموړي د ترکیې د ځوان نسل په اړه نظریاتو چې تر مخه یې ځوان نسل لار ورکه کړي او تعلیم هغه څه دي چې ځوان نسل بیا لارې ته راګرځول شي. هغه په اسلام کې د برداشت او مهنت درس ورکو. د بی بی سی په وینا د ګولین تحریک چې په ترکیه کې د حزمت یا خدمت په نوم پیژندل کیږي په هغه هیواد کې د سکولونو پرانستلو لارې مشهور شو. وروسته یې دغه تعلیمي ادارې په ټوله ترکیه او نړۍ کې پرانستې. که څه هم حزمت یا خدمت په یو وخت کې د ولسمشر طیب اردغان اتحادی وو، خو په 2014 کې حکومت د ګولین د تحریک پر ضد کارویانې پیل کړې چې د سکولونو بندول پکې شامل وو. او په مئی 2018 کې یې حزمت یا خدمت وروستو له هغې ترګر تنظیم وګرځو چې د ګولین پلوي پولیس افسران د اردغان د پلویانو پر ضد په کارویانو تورن کړل شول. له هغې دوه میاشتې وروسته د ترکیې د پوځ یو شمیر افسرانو هڅه وکړه چې د اردوغان حکومت راچپه کړي، ځکه چې د دغه افسرانو په فکر د دوی مقصد د ترکیې له جمهوریته دفاع کول. دغه هڅه بریالۍ نه شوه او د پوځ هغه برخه چې بغاوت یې کړی وو سلامي شول. که څه هم د ترکیې حکومت په ګولین د بغاوت تور ولګو، خو نوموړي دا تور رد کړ او د حکومت ضد پوځي کودتا د هڅې غندنه وکړه. زرګونه پوځیان او لوړپوړي پوځي افسران او نور سرکاري چارواکي د دغه ناکامه کودتا په تور ونیول شول. په دغه وخت کې فتح الله ګولین په امریکا کې استوګن وو چرته چې نوموړی د 1990 راهیسې اوسېده. که څه هم ترکیه له امریکا غوښتنه وکړه چې ګولین ورته وروسپاري، خو د بی بی سی په وینا امریکایي چارواکو له ترکیه د ثبوتونو غوښتنه وکړه. فتح الله ګولین تر مرګ بیا هم په امریکا کې پاتې شو.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې ډېری شوي، نو په میاش کې او په ټول کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک د تی پورته کړي کلاشن کو زناړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ډلې یا هغه ګروپ یې له منځه وړی دی چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شي افغانانو ته مرجوب لاړولې وه. طالبان ویان ذبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه تایید کړی چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په غور کې د هغه ګروپ پر ضد عملیات مخته وړل. د سپتمبر پر 12مه د غور او دایکوندی ترمنځ پر په کرودال کلی کې د وسلوالو بریدګرو په ډزو لګ تر لګه 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي ول. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوندو چې د سپتمبر په 12مه په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانانو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلي لپاره غور ته تللي. د غوشیا افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرنی غبرګونونه هم پارولی وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وحشتناک بریده بللی چې په خبره د نړیوالو جرمونو نه کې پکې لیدل کیږي. هغه د غبرید هر اړخیزه څېړنه غوښتي وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه پر ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف که څه هم مجاهد نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له سیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوي دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبری کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څنګه د رهبری په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سربیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوې. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنگیالي له افغانستانه تېښته تاړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیمه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت ویلي دي چې هغه صوبې ته په تیرو 44 کلونو کې د ترهګرایز جګړې لپاره 5.5 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. د په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع په ځانګړې توګه او نورې سیمې هم په عمومي توګه د تاوتریخوالي د مخ په زیاتېدونکو پیښو ښکار دي. دا چې دا پیسې څه ډول خرڅ شوي دي، خرڅ کړل شوي دي او ترهګرای په پیښو کې کمی ولې ناراضي، په دې اړه زمونږ همکار شبیر احمد جان د چارو لښتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مرکزی حکومت نه ګیله لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوی ته فنډونه نه ورکول کیږي او صوبا په کم وسایلو سره د ترهګرۍ ضد جنگ مقابله کوي. خو د صوبې د خزانه وزارت لخوا صوبای سمله کې جمع کړی شوی رپورت ښایي چې کال 2013 راسه تر مارچ 2023 پورې صوبې ته سباندې 1500 ارب روپۍ ملو شوی دي. واشنگټن پوسټ ورسپان سره کارکونکو خبریال حق نواز وایي د مرکزی حکومت دغه سباندې 1500 ارب روپۍ نه سربېره 13 کلونو کې د امریکا خوا هم پاکستان ته د ترهګرۍ په مت کې 33 ارب ډالر ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې کچر حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره سنجیده نه شو نو موجوده وخت کې خو صرف خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ردینه اغېزمنې دي، خو اندېښنې څرګند کړې چې د ملک نورو برخو ته به هم وغځېږي.
خیبر پختونخوا موږ وګورو ترهګرو سره چې کومه اسلحه په لاس کې ده او کومه ټکنالوژي ده او دلته کې زموږ د پولیس نو هغه مقابله نه کیږي. نو ما ته ښکاري داسې نه شیرا په صحیح مانو کې هغه پیسې خیبر پختونخوا ته ملاوي او که ملاوي نو په صحیح ځای باندې هغه څنګه استعمال شوی دي. هم ستا مطلب که امنیتی ځواکونه دي که پولیس دي هغې لپاره د وسلې هم کموالی دی او اوس هم مطلب دا دی که توجه نه ورکول کیږي نو د هغې زیان او نقصان به د غونډ ملک ته وي، ځکه چې دا جنگ اوس په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې روان دی. که چېرې د ملک نورو برخو ته لاړ نو بیا به وخت تیر وي او زما په خیال د دې زیان به بیا ډېر زیات ټول ملک ته به هم وي.
نوموړی وایي خیبر پختونخوا او بیا دې کې ورګډه شوي قبایلي ضلعو کې په 13 کلونو کې غټ مالي او ځاني زیانونه شوي دي. باید د ترهګرۍ جړل وستر لپاره د دې سیمې اولس او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. خبریال او شنون کې لحاظ علی وایي چې د ان اف سی یو فیصد هر کال خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ مت کې ورکول کیږي، خو د پولیسو توان زیاتولو او یا د دوی لپاره نوي او جدید آلات اخیستلو لپاره نه کارول کیږي.
کله اوم ان اف سی اوارد کې دور نو د خیبر پختونخوا هغه وخت کې د حکومت غړی حاجی عدیل دغه په کوششونو سره دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ ډیر زیات متاثر دي نو چې سم مجموعي آمدن د هغه یو فیصد به خیبر پختونخوا له ورکړی کیږي. دا په 2010 کې تقریبا 14 ارب روپۍ او دې وخت کې په روان کال کې دا 107 ارب روپو ته د کالو رسید. په دغه مرغه دا پیسې د پولیس د استعداد بڑھاولو په مت کې په صحیح توګه نه دي استعمال شوي، نه خو د پولیس استعداد هغه شان بڑھاو شو بلکې د پولیس شمیره سیوا شولا او د شمیرې سره د هغوی د تنخواګانو بوج په حکومت سیوا را لیکنو. د بده مرغه دا 1500 ارب روپۍ د پولیسو په تنخواګانو کې خوځي خو د پولیسو کم ٹریننگز دی هغه د پردالاتو خریداري د هغه په مات کې دا نه دی استعمال شوی.
خپل خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سو سواره او بیا وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم 13 میاشم دا خبره تکرار کړي چې وزیر اعظم شهباز شریف اجمنه کړي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې کمې چې د ترهګرۍ تر ټولو زیات غزمن دي ورته په خصوصي ګراند د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ورکول کیږي. خو مزمل اسلم او صوبایي حکومت وای مرکز په دې وبله هیڅ خپل اجمنه نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
وردین کو تاسو مشال لري ته کوږي د اکتوبر ولسم د غربت ختمولو ورځ په توګه یا د غربت د خاتمه د نړیوالو ورځ په توګه ولمنځل شو چې مخه د بې وزله خلکو د ژوند ښه کولو لپاره اقدامات کولو یا په دغه اړه یو بحث ته ادامه ورکولو. د په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره پښتون میشتو سیمو کې ډیری خلک د خوړو، تعلیم، صحت او روزګار په څیر اسانتیاو او خدماتو ته لاسرسی نه لري. په پښتون میشتو سیمو کې د غربت او بې وزلۍ څه حال دی؟ ځواب یې د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې ورو.
مالله رو خلکو بچی چې کم دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي. په ګرالو کې زه زمونږ بچی چې کم دی نو 3 کیلومتر مزل پیاده کوي، سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان دی غواړي، په چپلو کې زی غربت دلاسه.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیرا غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 11مه په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منزل کیږي چې د عادلانه سوله ایزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو تویل په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه جدان او دا ترخګري شکار شوې ده. ورسره دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوی هم ده. په خیبر پختونخوا کې 50 لکه هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانه په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنټ په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو دا هغه په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثر شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغه نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک روان کال د اکتوبر په 10مه په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کونکو ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو تویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بیروزګار دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي او سیوا کیږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سینشته مخ کې به تعلیم د خلکو دومره نو نوکری باندې زیاتې وي. اوس که تعلیم شته ارمو پلار خپل باندې نه خرتی رکی بچ باندې سبا کوئی خو نوکری وطن ملاويږي. او د غربت خو انتخاب کم خلق دی او مجبور دی او سپید پوش ری چه هغوی چاته ویلی منشی چی کمون کرا دا خوراک دا پارا سدرک نلگی دون سشتانه چی مونگی معاشوان دا پاکو کو یا غرد تا پوخ کو.
دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس بنوم دا اداره دا می میاشت رپورٹ کی ویل شوی چی پا پاکستان کی دا غربت سطح پا 13-15 کالو کی زیاده شوی دا. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورت ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو تویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر آسوده دي.
باجاوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي دلته ډېر غربت دی. او دلته چې کوم ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو دپاره ځي او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ نیو ورځ د هغه معاش او بیا هم هغه کار کوي. کوم دا غریب خل دی دا بالکل یعنې په خوراک پسې حیران د ایران پاتې دي، ځکه چې کو چېرته هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تر وړۍ ته
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبر را چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوسا داسی خاص ایجنڈا نشتا چی راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوسا داسی اس خاص پروجیکٹ نشتا چی سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یوم یاشنا اسمبلی سیشن ہوم چی کم دے صرف دا ادارو خلاف ہو دا دے پا تقریرو نو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سخبر آواز چوتا ولو اگا ہم پاکے
خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علی سیف مشال ریډیو ته وویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او هم سکل بیسډ ایجوکیشن کا کار په پاره باندې سلسله کې زموږه وفاقي یو اداره ده ټیفټا سره یو ځای لګیا یو، موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي. هغې کې آی ټی سکلز دي، دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل، موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو. چیسټر یونیورسٹی کریکولم مطابق ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګیو هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو. خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نه شو کولی. زموږ order which is a flagship scheme that is a health card aremat ke mung khalko ta te ilaj sahulat par kau
karpohan wai da hebat da gurbat te kachi andaza halta da talim sehat da jun mayar war sara tadle noro awamil us khalgi nadiwal bank aw noro idaro wali che pa pakistan ke da gurbat takmil para da islahat aw amali kawlo ta zarurat te
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اردن کو نزدې هر کال سیلابونه د خیبر پختونخوا په سواد کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د یو وجه موسمي بدلونونو او بل د ځنګلونو د وهنو او ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د منګور یو سړی کوښښ کوي چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سواد ښکلا لا نور زیاته کړي. دا سړی مولوي فضل وهاب نومیږي چې په یو ځایي جماعت کې د امامت تر څنګ له 2010 زیږیز کال راهیسې له 10,000 څخه ډیر بوټي لګولي یا کرلي دي. لغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې دې کار ته څنګه مخه کړه.
کلائمیټ چینج باندې موږ کار کوو، موسمي تبدیلیانی چې کمې راغلي دي او را روانې دي. نو خاص کر د 2010 نه په دې خوا باندې چې کله هغه سیلاب راغی، نو هغه موږ له یو سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفت می خو په دې کې د انسانانو خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی طور باندې، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې موږ د قدرت په نظام کې سا ردو بدل کړه د سګوتی وهلی دی چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی او دلته زمنګ ځنګل وي او داغي به درې کټای شي دا داغي د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو د کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولي کم کم زه لګولي دي
اندازتن ما چې خپل حساب کتاب کړه دی او زړه لیکم زما سره د نن ورځې پوري د 10,000 نه سیوا بوټی ما لګول دي. پاره کې س په دې بای پاس واکینګ ټریک باندې تاسو یې نه دغه مخه مخ په دې ګراوند کې مال غولي او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال غولي په زمرو دکان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زدي ته نه ګور ما خپل زې پر دې زې هر څه زې خو چې عوامي زې چې التا خلق د دې صورتم کې ناستل شي او سګي د سوري نه منا کینا
دا خبرې کو لګ روان دي زو او ریدونکو تاسو څنګه دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته دلته چې نه یو طرف ته د سوات سین بهږي بل طرف ته چې نه واکینګ ټریک ته یعنی د لو د پاره یو لار جوړ شوی دا او د امریکایي حکومت یو اسټ په مرسته باندې جوړ شوی دا تقریبا 2.5 کیلومتر ده او د دې نه هغه اړخ ته چې نه سړک ته او د سړک نه خو بیا آبادی نه دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلو دي آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسیدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړ شو یو خدای آبادی نه او بچی دینو بچوي بدلته کې او شاړه غون ته پاتې شو او دا د سیل زیاده او دلته اوسم زګور ما چې بوټي لګي دي سې بوټي دي سې چې هغه 15 پک پټه 34 او سې دې نو تازه لګي دي او مولوی فضل وهاب چې هر مازیګر راځي دی بوټو ته او په اړه چې سره د خپل مرګرو د سې دګره
بالکل او د دې سره سره بزده وایم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپے ورکړی دا یو ونه چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120-110 داسې روپے ورکړی بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل موږ په خپل تور باندې کړلی او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسا مدد او مرسته کړله.
سونه بوټي چې لګیدلی سونه کامیاب دي
نو شکر الحمدللہ منگ دانم برداشت کو چیز منگا لکه تاسو پخپلا کتل شی چې تاسو ماته به یو بوټی داسې وخت چې دا وچته ولی وچته
او ریدونکو دا وداو مې ما چې د محکمې زنګلاتو تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټی ولګي پای کې چې د شل بوټی کامیابیږي اتیا بوټی یا پنځه یا بوټی چې دا او دا خرابيږي د موسم د وجنا بيزي غړي وخوري انسانانه خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاونه شي دا سیدا کنه او دلته زګورم چې 2.5 کیلومتره ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پوری ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خیسه ساسو په خپلې ځکه او روم چې دا کسانی ووري نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی غدای خصمانه به ضرورت
دا بوټي لګول خو می ضروری کار دی خو چې به سړی خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسي بوټي نشي پاتې کېده دا وس منګولي هر روز مازیګر راځو دا وبکو ځکه موسم ګرم شه دي او زبنګ محکمه چي دي اول خو بوټي نه لګي کا ولګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چي دا منګ لګولي په 5000 کې 50 چي دینو دا شنه دي او دا تازه شي دي یا غټ شي دي کنه نو زم دوباره پر ریکارډ باندې ونخې او شکر الحمدلله مستقبل بوټي پر ریکارډ باندې خولې شو
راتلونکي وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره سب بدلون راشي
زبداو مې جی مونږ چې سمرونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیدا لکه په وړو کې د مال کې برابر الله پاک چې مل قدرتې تور باندې کم زنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې دا هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمون لرګي قیمتي لرګي چې هغه درانځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په خطه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي که یو سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو سطح په خطه نزي او کال په کال هغه زمون آبادیان نورانی زمون بازارونه زمون خارونه نورانی
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پرون نا وقتا دا پکتیا پا احمد آبا ولسوالای کی دا غنزی گل پا نوم یو مشاعرہ وشوا دا مشاعرہ منتظمینو دا دی پروگرام مخی د ځوانو د ځوانانو د استعدادونو روزنه د غوی ترمنځ داړي کو ټینګښت او پاغه سیمه کې د کلتوري فعالیتونو پراختو بل لپاره هڅه وبدلې د مشارکې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې دا غو کسانو مانځګونډې د هم باید جوړ شي چې د علم او فرهنګ په ګډون په ای په ویلا بیلو برخو کې ولست خدمتونه کړې دي د نجیب الله الخیل رپورت اورو چې د پرونی مشارې تل اورول شوی یو شعر پیلېږي
ز خپل مجبوری مده حد تر سوال یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټکه
دا شعر وینکې فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غنزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو تخپل شعر وړاندې کاوه دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستې وه د مشاعرې ګډونوالو ویل کچېرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته ویل
ما شاعری د غنزګل تر اغلی او قسم قسم نظمونه آزاد شعرونه مثلا غزلونه تنزیه شعرونه دا مواورید لرو خوان مزنی واخسته دا نه تناله شاعرانو سره بلکې له معمول سره د کتاب مطالعه او دغه سی ویناوی چې شاعر د ټولنې استاد او ترجمان بلل کیږي مثلا دی غوی ویناوی ورور ولستور سوی ډیر څه زنده کیږي
د وی ټولنې کلتور ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ول
دوی را سره په ټولې معنا باندې واده وکړل چې د دین ورسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وی پاغي پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وی پاغي پسې جوخته په سمکنای کې مشاعره وی او پاغي پسې به جوخته په زازیاریوب کې مشاعره وی او حتی ما سره دغه واده وکړل چې د دین ورسته به موږ دا ډول غونډې نسو خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي فکری یعنی په هر لحاظ دی ولستې پاره کار کړی وي دا غوې ول مانځنه بم پکې کوي نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین وروسته جاری
د غونزګل په مشاعره کې غنو شاعرانو خپل او زینو هم د نورو مطرح شاعرانو انتخابي شعرونه نظمونه او بیتونه ولوستل د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعره غنوالو ته وړاندې ک
بیا د نجونې کوندې نشي بیا د همسره نشي پوینو سړکونه د ښار حیران ولاړې ما د چوک پر غزیتلې سړک د زبیتایم کتب شوی چراغونه د ښار ډیر غریب نیولې وړه بچی ته داسې وې سمې راوړه خو مګر بند و دکانونه د ښار
د یادونه ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده او له پخوانه د دې ولایت په خارونو کلی او باندو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامه دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې فرهنګیان وایي که مسؤولی اداره د کلتور د بډاینې برخه ته پام ډیر کی دا بهیر په پکتیا کې په ډیری چټکۍ پرمختګ کولای شي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالبو تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي